درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه اسمت څاروان هرکلی کوم په پیل کې مو راولم د دې سات خبرونو ته د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ټرمپ یو ځل بیا له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو وتل ناورین وباله نوموړي چې په قطر کې د عادي په پوځي اډه کې امریکایي پوځیانو ته وینا کوله یو وار بیا وویل کدی ولسمشر وای باګرام هوایی اډه به چې د دې په وینا چین ته نږدې ده نو پریشي ښاغلی ټرمپ بیا ادعا وکړه چې دا هوایی اډه دا مهال د چین په اشغال کې ده د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ چې په تیره دوره کې د دوحې د سولې تړون لاسلیک شو تر دې مخکې هم د بایدن د ولسمشرۍ په مهال له افغانستان څخه د امریکایي سرتیرو په بیړناکو وتلو انتقاد کړی وو او هغه د امریکا لپاره شرمونکی بللی وو د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په افغانستان کې د شریر ناروغي مخ په زیاتې دوره په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان څنګه نن پنځشنبه په خپل اکسپارټ کې لیکلي چې په افغانستان کې د شریر پیښې مخ په ډېری دوري او هر ماشوم باید لښته درجه د دې ناروغي دوه دوزه واکسین وکړي د ملګرو ملتو د ادارې ویلي چې پر وخت اقدامات د شریر د لاخ پرې دوه مخنیولای شي دبليو ایچ او تیر میاشت په یو راپور کې ویلي وو چې په افغانستان کې د شری پیښې 40 سلنه زیاتې شوې دي د همدې راپور له مخې د اپریل تر میاشتې پورې په افغانستان کې 103 نوي تنه د شری په ناروغۍ مړه شوې دي د شطرن نړیوال فدراسیون وایي افغانستان ته بیرته د دې لوبو د ستنولو لپاره هلې ځلې کوي د فدراسیون د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویلي چې د فدراسیون به له چارواکو سره رغول کې خبري وکړي او له نړیوالو ورزشي سازمانونو او نورو اړوندو لورو سره به افغانستان ته د دې لوبي د بیرته ژر ستنولو لارې چارې وپلټي د طالبانو د ورزش ادارې د رواني اونۍ په پایل کې په افغانستان کې شطرنج لوبه منع اعلان کړه د شطرنج نړیوال فدراسیون ویلي چې شطرنج په افغانستان کې اوږده مخینه لري د دې فدراسیون په خبره په ورستیو کلونو کې شطرنج په دې هیواد کې شغورې درې وو او زیات شمېر ځوانانو د لوبي ته مخه کړې وه طالبانو ویلي چې په چیرو دوه ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې 14 کسان په درو وهلي دي د طالبانو ستر محکمې د پنځشنبه په ورځ په جلا خبر پاڼو کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په پروان ولایت کې 15 کسان د زنا په تور هر یو په 9 دیرش درو وهل شوي او په غزنی کې دوه نور کسان د لواطت په تور هر یو ته 10 دوری سزا ورکړل شوې ده خبر پانه زیاتوی چې د سه شنبه په ورځ د ساور په دروښته منیټه په کاپیسا ولایت کې د شزو په شمول شپږ نور کسان لکوره د تیشتې نامشروع اړیکو لواطت او جنسی تیری په تور له 22 تر 9 دیرش درو وحل شوې دي او د روسیا او اوکراین پلاوی له دریو کلونو وروسته په لومړي ځل د سولې د مخامخ خبرو لپاره ترکیه ته رسیدلې دي خو په دې پلاوی کې د دواړو هیوادونو د ټیټي کچې ټیکنوکرات چارواکي شامل دي ځکه چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دغه خبرو ته نه دی تللی ټاکل شوی چې دواړه لوري به نن په استانبول کې د رسنیو له نظره پټې خبري وکړي په همدې حال کې که هم د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په دې خبرو کې لګډونه ډډه کړي د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی انقرې ته رسیدلی زیلنسکی به د ترکیې په پلازمینه انقره کې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره وبیني خو د استانبول د سولې په خبرو کې به ګډون ونه کوي
تاسې زموږ شخله ازادي رادیو اوري
د روانې خبرونه په دوام کې به واوري د افغانستان د خبريالانو د ملاتړ سازمان په غزنی او تخار ولایتونو کې د څلورو خبريالانو پر نیول کېدو اندیشنه شي
یو بیکاری یو فقر ده نو همدا تشویش ذهنیت زموږ په کل ذهنونو زموږ خراب شوی
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو جګړو ډیر افغانان پر روحي ستونزو اخته کړی دي د وطن خبري مو اوریدي جرمني ته تللي افغانان شکایت لري چې کور ورته نه موندل کیږي
د کورونو ستونزې ډېر لوی ستونزې ده او ساده آلمان دولت هم په دې غوړ کې وړي چې ځنې خارګو کې او دا جو کې تر هغه ځای پورې چې خبرې
پر وسایلو تصویرونه او توري د ماشوم پر ذهن څه اغیز لري
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسموي. دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته ځي او کله چې به ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
تاسو زموږ اخلا ازادي رادیو اورئ. د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدئ شئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. همدارست په ټولنیزو شبکو کې د ازادي رادیو خبرونه تعقیبولای شئ. زموږ فیسبوک، همدارست واتس اپ او ټویټر یا ایکس پاڼه هم کتلای شئ. د افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو لوري د څلورو خبريالانو د نیولو او بندي کولو په اړه اندیشته شو دلې دا او د دوی د سمدستي خوشي کې د غشتنې کړې ده. په ورته وخت کې د پنځم د بخښنې نړیوال سازمان اعلان کړی چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم یو خبريال چې په جلاوطنۍ کې ل وی افغان رسنۍ سره کار کوي د بشري حقوقو په برخه کې د سولې اسکار لعمل نیولې او باید ژر تر ژره او بی قید و شرط خوشی شي. یو شمیر خبریالان هم د خپلو هم مسلکانو نیول، بندي کول او شکنجه کول د اندیشنې وړ او پر کار اغیزناک بولی او وایي چې دا فشارونه له هیواده د دوی د تیښتې سبب کیږي. نور حال په دې راپور کې
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لوري د افغان خبريالانو د نیولو، بندي کولو او ربلورني په اړه د اندېښنو په دوام له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان اي جي اس او وایي چې د طالبانو استخباراتو له څلورو نویو نیول سویو خبريالانو سره خورا نامناسب چلند کړی او آن دوی شکنجه کړی دي. دغه سازمان په تخار او غزنی ولایتونو کې د دغه څلورو افغان خبريالانو د نیولو په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره ویلي چې په تیرې وونه کې د بیان ازادي او د رسنیو فعالیت یو ځل بیا له جدي ګواښونو سره مخ شوی دی. د دې سازمان مرستیال بصیر احمد دانشیار د پنځمې په ورځ د مې په 15مه ازادي راډیو ته وویل
استبداد رسانه ایست. ما از حاکمای فلی جدا تقاضا میکنیم دا رسانه ی استبداد او د شدید سانسور سرګندونه ده. موږ له رسانه حاکمانو جدا غوښتنه کوو چې د اطلاعاتو آزاد فضا پرانیست پریږدي او له دې ډیر دی پر خبریالانو او رسانه یو محدودیتونه نه لګوي. دا طبیعتا د دې لامل کیږي چې ټولنه تیارو ته ټیلو وهل شي او له دې زیات دی د رسنیو فضا نه تنګوي.
له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان د غشن د چهارشنبه په ورځ د می پتور لسمه په یو خبر کړي خبر پاڼه کې د طالبانو د حکومت له استخباراتو د دې خبريالانو د زر تر زر خوسي کېدو غوښتنه کړې ده. د دې سازمان په خبر پاڼه کې راغلي چې د سلیمان راحل په نوم د یو خبريال لوبغاړي او د ټولنیزو رسنیو فعال په غزنی ولایت کې او درې نور خبريالان سید منیر هدف، اسد الله تیموري او نصرت الله ابراهيمي په تخار ولایت کې د طالبانو د استخباراتو له نیول سوی دی. د سازمان زیاته کړی چې په غزنی ولایت کې د خبريال سلیمان راحل خپلوان ورته ویلي چې دوی د هغه د نیول کېدو د لامل او د برخلیک په اړه هیڅ ډول معلومات نه لري. هڅه مو وکړه چې د نیول سوی خبريالانو له کورنۍ سره خبرې وکړو خو بریالي نسو. د طالبانو د حکومت د استخباراتو عمومي ریاست ویان خلیل همراز د دغه خبريالانو د خوسي کولو لپاره د یادو ادارو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. له افغان خبريالانو د ملاتړ سازمان په دې اړه د اندېښنې په څرګندولو لیکلي چې دا اقدامات نه یوازې د خبريالانو فزیکی او رواني خوندیتوب له خطر سره مخ کوي، بلکې په ټکو یې د ټولنې د خاموش کولو، ویرې او وحشت رامنځته کولو او د واقعي معلوماتو د خبرولو د مخنیوي هڅه هم ده. یاد سازمان ټینګار کړی چې د وسنۍ واکمنانو د استخباراتو دا ډول چلند چې د خبريالانو پر آزادو فعالیتونو جدي منفي اغیزې پرې باسي نه یوازې د دوی د کار فضا محدودوي، بلکې په ټکو یې ټولنې ته هم جدي زیان رسوي. په ورته وخت کې د بخښنې نړیوال سازمان ویلي چې طالبانو د حمید فرهادي په نوم په جلاوطنۍ کې د وی افغان رسنۍ خبريال د بشري حقوقو د سولې کار لامل نیول سوی او په ټکو یې نوموړی باید زر تر زره او له قید او شرط پرته خوسي سي. دغه سازمان راپور ورکوي چې طالبانو د روان کال د مارچ په 28مه خغلی فرهادي له هیڅ ډول مخکنی او معلوماتو شریکولو پرته له پلچرخي زندانه د دې سازمان په ټکو د بګرام بدنام زندان ته انتقال کړای دی. د دې سازمان خبر پاڼې لمخې حمید فرهادي د 2024 کال د سپتمبر په 3مه د طالبانو د استخباراتو لخوا ونیول سو او د همدې میاشتې په 19مه مدافع وکیل ته له لاسرسي پرته د طالبانو د محکمې لخوا پر 2 کلونو بند محکوم سوی دی. یو شمېر افغان خبریالان دا ډول نیونې د خبریالانو او رسنیو پر کار بے اغیز نہ گنی او د اندخنی وړی بولی. د دې ټلې په کابل کې خبريال شکیب د ورسته یونیولو په اړه ازادي رادیو ته وویل:
په توجه به شرایط فعلی فشار بر خبرنگاران، نه تنها
اوسنۍ شرایط او پر خبريالانو فشار ته پکتو، نه یوازې د معلوماتو رسولو مسلک ته زیان رسیږي، بلکې اطلاعاتو ته د خلکو د لاسرسي مخه هم نیسي.
خو ځینې خبريالان به وایي چې د وضعیت اکثره خبريالان له هیواد تېښتې ته اړ کړي. له دې ډلې په پاکستان کې یو افغان خبریال چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي زیاته کړه:
اما پایل رئیس ګڼ شمېر افغان خبریالان د حاکمې ډلې لخوا ونیول شول، وځورول شول، حتی په بندیخانو کې واچول شول، چې دغه لامل د دې باعث شو چې اکثریت هغه خبریالان چې هلته فعالیتونه ترسره کول ګاونډي هیوادونو ته لاړ شي. زه خپله هم چې د 2 کالو څخه ډېره موده کې په پاکستان کې یم، نو واقعاً چې دلته هم له ګڼو ستونزو سره لاس او ګرېوان یو.
د افغان خبریالانو مرکز هم مخکې ویلي و چې د دې خبریالانو سربېره لاس نور خبریالان یا د رسنیو کارکوونکي د طالبانو د حکومت په بند کې دي یا په زندان کې د محکومیت وخت تیروي، چې له دې ډلې شپږ یې له 2 میاشتو تر 3 کلونو پورې د بند په سزا محکوم شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
جرمنی ته یو شمېر کډوال شوی افغانان وایي د بیکوري له جدي ستونزو سره مخامخ دي. دوی چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته دغه هیواد ته کډوال شوی وایي ډیری لا هم په کمپونو او هایمونو یا د کډوالو د حسین په لړ مهاله کورونو کې اوسي. افغان کډوال د جرمنی له نوي حکومت غواړي چې د بیکوري په برخه کې د کډوالو ستونزو ته پام واړوي. جزئیات په دې راپور کې.
بیکوري په ډیری اروپایي هیوادونو کې افغان کډوالو ته یو جدي ستونزه ده، خو په جرمنی کې بیا ترې ډیر کړيږي. دغه هیواد د هامبورګ ښار استوګن د 500 ماشومانو پلار حامد عزیز وای خپل 2 کاله مخکې جرمنی ته راغلی، خو کورنۍ تازه را رسیدلې چې اوس ورنه بیله په کم کې اوسیږي. حامد وای په کور پسې سرګردانه دی خو نه شي موندلی.
محمد د 2 سال میشه در هامبورګ زندگی میکنم با یک هموطن خود.
زه 2 کاله کیږي چې په هامبورګ کې له خپل یو افغان سره ګډ ژوند کوم. مخکې له دې چې کورنۍ مې جرمني ته راشي، شپږ میاشتې د کور په لټه کې وم، خو تر اوسه مې کور نه دی پیدا کړی. اوس چې مې کورنۍ راغلي، هغوی په کم کې اوسېږي. هیله مو د جرمني له حکومت دا چې کډوالو سره په دې برخه کې مرسته او همکاري وکړي،
با مجرین درې زمينه کومک همکاري کنن.
رویا بیا 3 کاله کېږي چې جرمني ته راغلی، خپلې 15 کسیزې کورنۍ سره برلین کې میشته شوې او په خبره یې په هایم یا د کډوالو د هوساینې په لنډمهاله کور کې اوسېږي. رویا ازادي راډیو ته وویل:
په برلین کې کوم کورونه چې په مناسبه قیمتونو دي ډېر په مشکل پیدا کیږي. ځینې د پیسو په واسطه پیدا کوي، خو ډېر لوړ کمیشن باندې، له 6000 نیولې تر 8000 پورې. موږ 3 کاله کېږي چې هایم کې یو. نورو کورنۍ سره ګډ پخلنځی لرو. ډېر شوربي د ژوند شرایط د هر ورځې په تیر دو سختېږي.
د درې ماشومانو مور فروزان چې د دې هم جرمني ته دراتک شاوخوا 3 کاله کېږي او هایم کې د ژوند کولو تجربه لري وای ماشومدارو کورنیو ته ډیره سخته ده. نوموړی وای ځکه خواړه شوي چې د کورونا په نوم د بایرن یاله د کوچني ښار په یو کلی کې واړوي.
سنور در یک دپرشن و افسردگی شدید قرار میده که حداقل مو امنیت
په ګډو کورونه کې رواني او روحي خوندیتوب نه لري. د کور نارینه یا کور ستزیه به هرځي خزه چې په خلنځي تزي نشي کولای چې خپل ماشومان ځان سره خکته منزل ته بوزي او راولي، ځکه هم خطرناک دی او هم ناممکن ده.
د جرمني په کولن ښار کې میشت متی ولاروفي چې په دغه هیواد د لسیزو ژوند تجربه لري هم تاییدوي چې د کور ستونزه په جرمني کې یو جدي ستونزه ده، خو نوموړی وایي د جرمني حکومت په دې برخه کې ځینې اقدامات کړي دي.
خو دغه د اوکراین اوس په خپل ماو مهاجر د سوریا مهاجر د افغانستان مهاجر ډیر مهاجر راغلي دي او به خصوصا د زیر سن هغه ته غواړي چې جلا جلا کوټي ورکی جلا جلا ځایونه ورکی نو د کورونو ستونزه ډیره لوی ستونزه ده او سادهالمان دولت هم په دې غوړ کې غواړي چې ځنی خارګو کې او دا جو کې تر هغه ځای پورې چې خبرې
خو د جرمني حکومت تازه په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی ویلي نه دا ونی دا چې د جرمني ولتم زونټا کورس پانه مخکې راپور ورکړی و چې دغه هیواد له 2021 کال راهیسې په پاکستان کې 15500 لګواکونو سره مخ افغان کډوال په جرمني کې میشت کړی دی خو لا هم په شرایطو برابر 2600 کسان په پاکستان کې دغه هیواد ته د انتقال په تمه دي او د جرمني د کورنیو چارو وزارت ویلي چې د افغانان بشپړس نورو الوتنو کې جرمني ته راولېږدول شي داسې مهال چې دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د اپریل په 28 او 29 له پاکستان نه جرمني ته د افغانانو د انتقال د دوو پروازونو د لغوه کېدو خبر ورکړ چې تر اوسه لا نه دی شوی په تر ټولو وروستۍ الوتنه کې 138 افغان کډوال د اپریل په 14 له اسلام آباد د جرمني لایپزیګ ښار ته انتقال شول له پاکستانه پرته د افغانستان یو شمېر نورو ګاونډیو هیوادونو هم له خطر سره مخ افغانان په تیرو نږدې 4 کلونو کې دغه هیواد ته انتقال شوي دي د جرمني د اسایي فدرالي ادارې د معلوماتو له مخې د 2024 کال تر پایه په دغه هیواد کې د افغان کډوالو شمېر لږ تر لږه 422 ته رسیدلی دی
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پانا لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ
facebook.com/azadiradio
د روغتیا نړیوال سازمان وایي د لسیزو دوامدارو جګړو او ژورو اقتصادي ستونزو افغانان پر رواني او روحي لحاظ سخت ځپلي دي. دبليو ایچ او په خپل تازه راپور کې د اندېشتې په څرګندولو سره ویلي سره لدی چې ډیری افغانان له دې کبله له ژور خپګان، استراب، روحي فشارونو او بیلابیلو رواني ناروغیو سره لاسوګري واندي. خو د افغانستان په ټولو 4 ولایتونو کې ډیری روغتونونه لا هم ځانګړي رواني خدمتونه نه لري. له بل خوا ځینې جګړه ځپلي افغانان چې له فزیکی اړخه هم معلول شوي وای روانو اقتصادي او بشري ننګونو یې ژوند نور هم تریخ کړی او له ژور خپګانه کړی شي. نور حال د فیروزی عزیزی په راپور کې
جګړه خو هغه ز پټولو باندې او ټول افغانانو باندې کړي خصوصا مالونو باندې ډیر کړي دي.
د پینزو ماشومان پلار او د خپل کورنۍ یوازینې سرپرست د ننګرهار ولایت اوسیدونکو شپږ تر سکلان فرید و د چې دواړه په باندې مالول دی وای جګړو نه یوازې تری فزیکی توان اخیستای بلکې په روحي او رواني لحاظ هم سخت ځپلای دی. فرید ازادي رادیو ته وویل چې د کورنۍ او شدیدو جګړو پر مهال د لازم روغتیاي خدماتو او ډاکټر د نشټون لامل چې ناروغ کورنۍ کې چا ناسمه پیچکاری ورته کړي چې له همدې عمله په خبره اوس په دواړو په خو فالچ دی د خپل ژوند د ستونزو په اړه زیات کړه.
تقریبا 90% رواني روحي رزق چې یو بیکاری یو فقر ده بل دا چې موږ خپل معلومین یو نو هم دا تشويش ذهنیت زموږ بالکل نور موږ خپل ماشومدار یو چې بالکل ذهنونه زموږ خراب شوی ده بالکل وسمات بالکل ذهن د کیسو مشکلات پیدا شوی چې موږ څوک نو موږ خپل او خته هغه چې کوم یو هغه ګرنټ استعمال کړی دا کوم ذهن کې چې اسه پرچی لګی دی دی
د کابل ښار اوسیدونکو سمیم هم وایي چې کلونه مخکې د سړک غاړې ماین په 14 کې په خاطر پرې شوی او اوس د همدې ملولیت لامله د خپل کورنۍ لپاره نفقه ګټلو کې له ګڼو ستونزو سره مخ کیږي چې په رواني اړخ سخت ځپي. د ازادي راډیو ته وویل
دا حالت چې سخت وی کور کې درته بچي او ژاړي خوراک وړي جامه وړي لباس وړي تاسو نه وی او په دې کې بیا رواني تکلیفونه پیدا کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان په خپل وروستي راپور کې چې د مې په 14 خبر کړای ویلي چې افغانستان کې د کلونو جګړو او روان اقتصادي ناورین افغانان له روحي رواني اړخه سخت ځپي او په ټکو یې دوی له ژور خفقان، استرس او اضطراب، روحي فشارونو او بیلابیلو شدیدو رواني ناروغیو سره مخ کوي. کړی دی. دبليو ایچ او په خپل دی راپور کې چې د ملګرو ملتونو د ریلیف پر وبپاڼه یې خبر کړای اندېښنه ښودلې چې په افغانستان کې د روحي رواني ستونزو د شدت سربېره لا هم د دغه هیواد په څلور دېرش ولایتونو کې ډیری روغتونونه ځانګړي رواني څانګې او خدمتونه نه لري. په دې اړه د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند شرافت زمان د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دي چې د دې تشې د ډکولو لپاره دوی د رواني روغتیا پاملرنې په روغتیایي مرکزونو کې د داخلي یا بستري او روغتونه بهر ناروغانو د مدغم کولو لپاره یو ازمایښتي نوښت پیل کړی چې هدف یې د ناروغانو ته د درملنې زمینه برابرول دي. د سازمان ویلي افغانستان کې د کلونو جګړو او اقتصادي ستونزو رواني روغتیا ته درنه ضربه رسولې او د دې ستونزو د حل لپاره دغه سازمان د اروپایي ټولنې په ملاتړ د ژوند بدلونکي رواني روغتیا او رواني ټولنیز ملاتړ پروګرامونه هغو کسانو ته وړاندې کوي چې شدیدن ورته اړتیا لري. په راپور کې په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي اډوین سلوادور په حواله راغلي چې یاد سازمان د 2015 کال د نومبر تر میاشتې پورې د رواني روغتیا پاملرنې 15 مدغم پروګرامونه ساتلي، خو اندېښنه یې ښودلې چې د دې خدمتونو د دوام راتلونکی نامعلوم دی او 20 نور ولایتي روغتونونو ته د خدمتونو غځول یوه ننګونه ده. د رواني روغتیا متخصص افغان ډاکټران وایي چې رواني ناروغیو په دې وروستیو کلونو کې شدت موندلی دی. له دې ډلې د رواني روغتیا متخصص او ارواپو ډاکټر عبدالمتین احمدی ازادي راډیو سره خبرو کې د هیواد اوسنیو شرایطو او د تیرو جګړو ویجاړونکو اغیزو ته په کتو د رواني ناروغانو کورنیو او ټولنې ته بیلابیل سپارښتنې داسې مطرح کړي.
نه پیژنو بلا هغه باندې مسخرې کوو. په اول سر کې باید زموږ سر په دې خلاص شي چې دغه شی یو نورمال استرس دی که یا یو حاد استرس دی، یو شدید استرس دی چې درملنې ته اړتیا لري، یو تداوي ته اړتیا لري. منه کورنۍ کولی شي چې هغه نفر سړی درک وکړي، هغه باندې مسخره ونه کړي، د هغه ستونزې په دې خاطر چې هم د شخصي کېدو له حادثې څخه خلک ځورېږي د هغه مسخرې څخه او هم د
په افغانستان کې په پرله پسې ډول د رواني فشارونو او ستونزو راپورونه او شکایتونه داسې وخت مطرح کیږي چې ډیری خلک په دغه هیواد کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د دوی لخوا پر خلکو د بیلابیلو بندیزونو او محدودیتونو لګولو، بیکاریو، اقتصادي ناورین، د اقلیم بدلون له امله بیلابیلو درنو طبیعي پیښو او آن د بشري وضعیت له امله له سختو روحي رواني فشارونو او ننګونو سره مخ شوي دي.
اکثر ماشومان له رسم سره مینه لري. علت یې څه دی؟ رسمونه یا انځورونه دوی ته څه ګټه لري؟ د ماشومانو دې هنر ته آیا په افغانستان کې چا پام کړی؟ سنا کاکړ په یوه راپور کې په دې اړه له یو شمېر ماشومانو او لویانو سره خبرې کړې دي.
نه کلن احمد رشاد خپل همزولو سره لوبي کوي. دی وای د لوبو په وسایلو کې دوه شیان ډیر خوخیږي.
ما به مستې په سبانو کې تا ریموټي بوټر او جنجال خوخیږي، او ما ته مې کاکا جان او دادو جان درې جن ما ته مستې سامان راوړي.
سما چنجلې د زوقي بیا متفاوت دی، خو وای خپل ورونو سره توپزي هم کوي.
د لوبو وسایل مشین دم لوبې کوم. پوهیږي چې د لوبو د وسایلو نمونه مې څه دي؟ یو سوی دی، بل یک دی، بل یو دیګه هم لري او غاب هم لرم. نو بیا وریجې او قورمه پکې پخوم، او چې ورونه مې له ښوونځي راسي ورسره توپ بازی کوم او بیا ټلویزیون ګورم.
لوبې او د لوبو وسایل د ماشومانو په روزنه کې مهم رول لري. ارواپوهان وایي د لوبو وسایل د ماشوم په ذهني، عاطفي او ټولنیزه وده او د دوی د استرس یا پرې د فشارونو په کمولو کې ډېره مرسته کوي. ارواپوه شرف الدین عظیمي هم په همدې نظر دی. ښاغلی عظیمي ازادي راډیو ته وویل
ځینې وده دا مانا چې کله چې دوی لوبې کوي یا په اصطلاح په ځینو سمبولیکو شیانو لکه توپ یا لکه نور شیان چې کله دوی لوبې کوي نوښتې ډېرېږي. له عاطفي اړخه هم کله چې دوی له نانځکو سره لوبې کوي خپل احساسات بیانوي، یا په یو ډول د مور یا د پلار نقش یا ونډه زده کوي یا لوبې. له ټولنیز اړخه هم خو هره لوبه په ډلیز ډول ترسره کیږي، یا په اصطلاح همکاري و نوبت و نور مسایل پکې مراتی یا زده کوي. او لاروی اړخه هم د سټرس په کمولو کې نقش او مرسته لري. د بیلګې په ډول که زموږ ماشومان نقاشي کوي، رسامي کوي یا په خاورو کې لوبې کوي، دا د دې لامل ګرځي چې ماشوم په استراب سټرس کم شي.
خو نوموړی زیاتوي چې د لوبو په سامانونو کې جنګي وسایل لکه ټوپک، تومانچه او نور په ماشومانو کې د تاوتریخوالي او جنگ روحیه روزي چې باید کورنۍ له اخیستلو ورته ډډه وکړي. د ماشومانو د ادبیاتو او هنرونو څارونکي محب زغمبیا دا هم وایي چې ځینې لوبې د ماشوم له بدني ودې سره مرسته کوي، لکه خوسۍ، توپ دنده، پټپټانۍ او نورې داسې لوبې چې بدن پکې خوځېږي. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل چې د لوبو ځینې وسایل ان ماشومانو سره ښوونځي ته د چمتووالي او زده کړو په برخه کې هم مرسته کوي.
په ځینو وسایلو باندې شکلونه رسم وي، توري رسم وي، عددونه رسم وي، دا حجمونه او دغسې واټنونه، دغه مفاهیم د ماشوم ذهن ته لاشعوري ورځي او ورسره بلدیږي، او کله چې بیا ښوونځي ته ځي د دغو شیانو زده کول ورته ډېر اسانېږي. له بده مرغه پښتو توري ما تر اوسه نه دي لیدلي چې د لوبو په وسایلو باندې وي. که زموږ تاجران دغسې د لوبو وسایلو فرمایش ورکړي چې پښتو توري پورې لیکل شوي وي، زه فکر کوم چې دا به د ماشومانو په ښوونځي کې ډېره مرسته ورسره وکړي.
ښاغلی اسلام په خپلې مقالې د لوبو شیان چې ازادي راډیو ته یې رالیږلي یو ځای لیکلي، د ماشومانو د لوبو لپاره تر ټولو ګټور وسایل هغه سیټونه دي چې وړې وړې ټوټې لري. له دې ټوټو څخه مختلف سیزونه جوړېدای شي، لکه میز، چوکۍ، کور، پل، موټر، بیړۍ، الوتکه، مختلف ژوي او نور شیان. او په خبره یې دغه سامان د ماشوم له فکري او ذهني ودې سره ډېره مرسته کوي. د ټینګار کړی چې لوبې باید د ماشوم له عمر سره سم انتخاب کړو، او د هر عمر ماشوم ته چې د لوبو وسایل اخلو نو دې څو ټکو ته باید پام وکړو. دا وسایل باید تیری برخې ونه لري چې ماشوم ژوبل نه کړي، په اسانۍ سره مات نه شي، د پریمینځلو وړ وي او داسې رنګ پکې نه وي کار شوی چې زهرجن وي. د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون له مخې لوبې د هر ماشوم بنسټیز حق دی، خو د دوی د حقونو افغان فعالان وایي دا لوبې باید سالمې وي چې د منفي اغیز پر ځای له جسمي او ذهني ودې سره هم مرسته وکړي. د یادونې ده چې مخکې ازادي راډیو په بېلابېلو راپورونو کې د ماشومانو لخوا د ګیمونو او کمپیوټري لوبو موضوع هم څېړلې وه. د چارو یو شمېر پوهان وایي ګیمونه یا کمپیوټري لوبې د ماشومانو ذهني ودې سره مرسته کوي، خو په انتخاب کې باید دقت وشي. خو یو شمېر نور بیا وایي په ټوله کې دا لوبې ماشومانو ته روحي، رواني او جسمي ستونزې پېښولی شي. د روغتیا نړیوال سازمان بیا مخکې خبرداری ورکړی و چې دا ډول لوبې د روږدي کېدو لامل ګرځي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ستاسو له پیغامونو.
السلام علیکم، د افغانستان د غزنی ولایت اندلو لسوالې څخه تاسو په تماس کې یم. مې له حکومت د وختونو سره پاس د وبرازي دلته نارته تویږي، نو موږ دا وختونه جنې کوو. دا اناره ډک کړی د لهسوږو موږ چې دا په بندې کې پورته خپل زړه چې ته یې خوشې کړه، او دا انار درته زره کار کړه، ځکه چې بیا سیلابونه راوځي نو دا انار ډک ته د خړې ډک ته او په کورو ته وړې کلو ته وړي.
السلام علیکم، د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې احترامات می قبول کړي. زه غلامی حیاد کندهار ولایت تمارپ ولسوالۍ څخه ستاسو پر لین یم. تمارپ ولسوالۍ کې په هغه مهال باندې د معروف د روډو د سیمې ډېر ځکه بارانو وړي دي، ډېر تاوانونه رسولې دي، ډېر د غنمو فصلونه وړي دي، په ډېر د باغو او مامتي وړي دي. نو زما د افغانستان د اسلامي امارت سره درخواست دی چې د معروف ولسوالۍ ته کوم پلاوی راغلی وي هغه بیا ته کللی دی، خاص نتیجه نه ده ورکړې. او که چیرې د معروف ولسوالۍ ته یو نوی هیئت راولېږي چې هغه پر دغه سیمه باندې وګرځېږي. وسلام، د ازادي راډیو ټولو ته یو جان مننه.
بلال پرادی من پاکستان ضلع ژوب تحصیل سمبازنه دا پیغام درته ریکارډ کوم. هله لرم چې د ازادۍ راډیو په خبرونو کې به مې دا پیغام نشر کړی. نو دلته په ضلع ژوب تحصیل سمبازه کې کوچان له ډېرو زیاتو ستونزو سره مخ دي. دلته نه کوچانو ته په بارډر باندې لار ورکوي او نه خو دلته په پاکستان داخل کې په قرار پرېږدي کوچان. نو کوچان ډېر سخت له ستونزو سره مخ دي. نه انګوره ډلر خلاصوي، نه انځر بارډر ته خلاصوي، نه د کمردین بارډر ته خلاصوي او نه د چمن بارډر ته خلاصوي، نه یې دلته پاکستان کې په داخل کې پرېږدي. نو هیله د ازادۍ راډیو له کارکوونکو نه لرم سي د موږ غږ تر لوړ پوړو چارواکو څخه پورې ورسوي.
السلام علیکم د ازادۍ راډیو خبریالانو ته سلامونه. نیک هیلې وړاندې کوم. باد له سلامه اسلامي امارت نه ما دا خواهش ده چې دا ورسک بارډر ورته وایي ینځره کوچیان یو موږ یې سر کړی وي لار نه راکوي. دا د اسلامي امارت لوړ پوړو چارواکو ته ورسوم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربان را پس پیڅلې نامه سلامونه ونه کې هیله مې ومنې درنو ست کوونکو هیله د چروغ او جوړ به است وخت مو تر دې مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټول ته د یو لسم ټولګي تاریخ مضمون و هم لسته شرخ لاس وایم. په دې هیله چې د تل په څیر نن ورځ هم د لوس راخر نشي بوله سره مل پاتې سي. درنو ست کوونکو نن مو موضوع د غوریان او خوارزم شاهانو په حق لده چې په دې لوست کې به مو جو تاسو د غوریانو په حق له تر څنګه د خوارزم شاهانو اړوند معلومات لسته راوړو. نو راز خپل درس پیلو چې لمړی مو موضوع د غوریانو په حق لده. غوریان زموږ د هیواد په مرکز کې د غور د سیمې څخه راپورته سوي دي او په اصل کې د دوی ریشه ملکشن پسته رسیږي چې دوی په غور کې امارت درلودي او منهاج السراج جوزجاني د طبقات ناصري په کتاب کې د ملکشن پس په اړه لیکلي دي چې دوی د اسلام په لومړني وختونو کې ژوند کوي او په داوطلبانه توګه په دغه دوره کې د نوموړي په واسطه د اسلام په سپېڅلي دین حضرت علي رحمه الله مشرف سو او همدارنګه دا امارت دوا سمبولونه یعنی عهد او لواد دته ورکول سوی و. لومړنی کس چې د هارون رشید څخه د عهد او لوا ترلاسه کړ هغه امیر بنجي نهاران نومېدې چې د بیا ورسته د امیر فولاد څخه د غور دویم ځواکمن امیر بلل کېده او د غور د امیرانو څخه محمد سوریس د سبتګین او د زوی سلطان محمد غزنوی هم و. د سلطان محمد غزنوی څخه بیا ورسته د غور وکمنې د هغه زوی ته چې هغه شیس نو مې دې هغه ته ورکول کیږي. بیا ورسته لدی غوریان د غزنویانو تر ورکې لاندې راځي او کله چې دغه د غوریانو وقفې د غزنویانو تر ورکې لاندې راغلل سره لدی چې دوی په خپل سیمو کې خپل واکوه خو بیا هم دوی غزنویانو ته باج ورکوي چې دغه حالت بیا د سلطان بهرام شاه غزنوی او همدارنګه سلطان سنجر سلجوقي تر پچاهي پورې دغه حالت دوام درلودي. په دې دوره کې بیا غوریانو د علاءالدین حسین تر بشری لاندې په 1538 کال کې د سلطان سنجر سلجوقي سره جګړه وکړه خو علاءالدین حسین د سلطان سنجر سلجوقي د خوا ماته خوري. بیا د غور مشتي د تورسیږي چې علاءالدین حسین هم اتوخروسته بیا پر غزنی باندې حمله کوي او غزنی سیمه نیسي. خپل ورور سیف الدین هم د بهرام شاه غزنوی پر ځای باندې د غزنی حاکم وټاکي. اتوخروسته بیا د غزنی د خلکو د غزنی خلکو پر هغه باندې د هغه پر ضد باندې پاتسون وکي او د سیف الدین په وجول سره یو ځل بیا د بهرام شاه غزنوی د پاچاهي پر تخت باندې کښینوي. یعنی په دغه وخت کې چې علاءالدین حسین پر غزنی باندې حمله کوي غزنی نسی او خپل ورور راولي د بهرام شاه غزنوی پر ځای کښینوي او د غزنی حکومت چارې د تور کوي. نو په دغه وخت کې د هغه حالات یو څه سره خرابېږي. د شکل سره صحیح شکل سره حکومت نه کوي او دلته د غزنی خلک پاتون ته اړ کیږي چې بیا د غزنی خلک د هغه په وړاندې پاتون کوي. سیف الدین وجنی او د د وژلو سره بیا یو ځل بیا بیرته بهرام شاه غزنوی د پاچاهی پر تخت باندې کښېنوي چې د هغه څخه وروسته بیا علاءالدین حسین غزنوی نیسي او هغه سوځوي چې د دې وروسته بیا علاءالدین ته جهانسوز وي او همدغه جهانسوز په نامه دی مشهوره کیږي. د علاءالدین څخه څه وخت وروسته بیا د هغه وراره غیاث الدین بن سام د غور واکمن کیږي، یعنی د غور د واکمنۍ چارې د ته په لاس ورځي. د بیا د خپل زړور ورور شهاب الدین محمد بن سام په مرسته باندې غزان ته چې هغه د غزنی حاکم وو هغه ته ماته ورکوي او د غوریانو تر لاس لاندې سیمې چې وي هغه د سیند څخه تر کرمانه پورې رسوي او د سلطان شهاب الدین په 1599 کال کې په 1599 قمری کال کې او یا هم په 1400 میلادي کال کې لاهور نیسي او غزنویانو سلطنت په بشپړه توګه سره د منځه وړي. په دې ډول سره د غزنویانو حکومت له منځه وړل کیږي او دلته د خوارزم شاهان راپورته کیږي. راځو خوارزم شاهان پیژنو چې خوارزم شاهان څوک دي او څه ډول خپل حکومت پیلوي. د خوارزم شاهانو لومړنۍ څیره انشتګین غرجنو مې دی، یعنی د دغه لړۍ یا دغه حکومت لومړنۍ کس چې د دغه حکومت بنسټ ایږدي او راپورته کیږي هغه هم دغه انشتګین غرجو چې د پاسل کې د افغانستان په مرکز کې د غرجستان یا د اوسنۍ هزاره جات د سیمې څخه دی او د هغو خدمتونو په بدل کې چې دوی سلجوقي دولت ته کړی وو دغه سیمنیسی یا د تور کول کیږي. د کوم خدمتونو چې د سلجوقیانو په دولت کې کړی و د هغه په بدل کې لوړ مقامونه تر رسیدي چې په پای کې د هاته د خوارزم امارت اور په برخه کې شه دته دغه امارت د پلاس سرزی او تر هغه لاسلاند سیمې نسی دنشتګین غرجه د مړینې څخه وروسته بیا د دزوی محمد په 491 قمری کال کې 1098 میلادي کال کې د سلطان سلجوقي د خواسخه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي او د حکومت پیلېږي. یعنی خوارزم شاهانو دغه لومړنۍ څیره چې هغه انشتګین وو د چې کله دغه کوم خدمتونه چې د سلجوقي خدمت ته کړی وو یا د سلجوقي دولت په خدمت کې وو د هغه ټول خدمتونو په وروسته یا د هغه په بدل کې دته ډیر لوړ مقامونه ورکول کیږي چې بیا حتی دغه د مقامونو درجه تر دې ځای رسیږي یا دغه بدله ورکول تر دغه ځای رسیږي چې د خوارزم امارت د تور کول کیږي چې بیا وروسته د واکمنۍ څخه وروسته یا د دورې څخه وروسته چې کله د مرکیږي او د مړینې سره سم بیا د زوی محمد واک ته رسیږي او هغه د خوارزم حکمران ټاکل کیږي. محمد په د لمړي ځل لپاره په ځان د خوارزم شانوم کې شو، یعنی د خوارزم شانوم یې خپل ځان باندې کې شو دی او د خوارزم شاهانو دغه پیوړی امیران یا پیوړی حکمران چې هغه د علاءالدین تکیش او د علاءالدین محمد څخه عبارت و چې په ځنګړې توګه د علاءالدین د حکومت په دوري کې د خوارزم شاهي دولت ترول کې لاندې سیمې چې بیا خپل ازمي حد ته ورسېدي او همدارنګه د غوریانو حکومت هم په 1402 قمري کال 1206 میلادي کال کې د علاءالدین د خواسه خدمت ځي او په دې توګه بیا د سند تر سند پورې د خوارزم شاهانو واکمنۍ غځیږي. یعنی دغه د سند تر سند پورې د ټولې سیمې د خوارزم شاهانو لاس ته ورسي او د دوی هغه کوم حکومت یا واکمنۍ چې هغه پراخه کیږي. سره د دغه دومره پراختیا د چې دوی دومره ډیره پراختیا وکړه دونه ډیر سیمې تر خپل ولکېراندې راوستې د دغه پراختیا سره سره بیا هم خوارزم شاهي دولت ډیر وخت پاتې نسو یا ډیر وخت دوام ونه کوي ځکه د یوې خوا د عباسي خلیفہ سره اړیکې شینوي او په پایل کې نصر الدین لا هم د خوارزم شاهانو د مخالفینو څخه ملاتړ وکړي او د بل پلوه بیا د مغولانو د چنګیز خان تر مشرۍ لاندې د دوی په سیمه باندې یرغل وکړي او مغل د خوارزم شاهونی وي چې په دې ترتیب سره بیا د خوارزم شاهي دولت د واکمنۍ د لمنځه وړلو موده را ورسېده او د خوارزم شاهي دولت په همدې ډول سره د واکمنۍ لمنځه ځي او وروسته د مغولانو د حکومت لشکر چې وو چې لشکر د چنګیز خان په واسطه یا د چنګیز خان په مشرۍ سره مختتلي د حکومت سیمې چې دوی ونیول بیا د دوی حکومت یا د دوی دوره را شروع کیږي. راځو دایته چې په دغه دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څلول و د پله پسې حمله پترڅ کې یا دغه کومي حمله چې سیوی د همدغه پله پسو يرغلونو یا حمله لشکر کې یو دوامدار جګړو په دلیل کته هم دغه سیمه ډیر اقتصادي ودی او غوړیدنې لپاره مناسب نه و، یعنی کته هم د شرایط ورته مساعد نه و یا داسې زمينه ورته برابر نه و چې د اقتصادي اړخه وده وکړي. خو بیا هم زموږ خلکو په دې دوره کې د کرنې، زراعت او تولیدولو له لارې خپل هغه د ورځې ډیر مهم او لومړنۍ اړتیاوې پوره کولې. دوی به وربشي، غنم، وریجی، همدارنګه پنبه، انګور، ممیز یا کشمش، بادام، پنیر تولیدول، یعنی د دوی تولیدات همدغه شان و. سره له دې چې دوی ته زمینه او هغه شرایط مناسب نه وه یا داسې مناسب شرایط ورته برابر نه وه، خو بیا هم دوی د همدغه کرنې، زراعت او تولیداتو له مخې خپل اړتیاوې پوره کولې او تولیدات یې دغه پنیر، بادام، انګور، پنبه، وریجی، غنم، وربش او داسې نور وه. د دې تر څنګ د هیواد د ځینو کانونو لکه سره زر، سپین زر، اوسپنه، همدارنګه مس، سرب او نوښتر هم استخراجېدل. په دغه دوره کې کوچني صنایع لکه نساجي، چرم جوړونه، قالین، د قالین اوبدله او وسله جوړول هم په دغه مهال کې دود درلودي. دا دوره د پوهې او فرهنګ په برخه کې د ساماني او غزنوي دورو ادامه بلل سوې ده، یعنی د فرهنګ او د پوهې په برخه کې د سامانیانو او د غزنویانو ادامه ده، یعنی د هغه کوم خدمتونه یا کوم پرمختګونه چې په دغه ساماني او غزنوي دورې کې سوي وه، په دې دوره کې دغه خدمتونه همداسې ادامه لري. سره له دغه ټولو په ځانګړې توګه غوریان نو ودانیو او آبادی ته پاملرنه وکړه او ځینې جماعتونه، کلاګانې او ودانیانې هم دوی په دغه دوره کې جوړې کړلې. د دورې د ودانیو د ډلې څخه هغه ډېر د پاموړ عمرانات هم د عمرانات څخه یو هم د هرات جامع جماعت دی چې هغه د غیاث الدین محمد غوري په دوره کې پر هغه باندې کار شروع کیږي. ورپسې په غور کې د جامع منار دی چې هغه 40 متره لوړوالی لري او د محمد غوري په نامه د ډبرلیک په دلودل سره د غور د جام په سیمه کې واقع دی. د نړۍ د لویو منارونو څخه دا منار ګڼل کیږي او د دې ترڅنګ د دوی د پوهانو او علمانو ته ډیره په درنسترګه کتله، هغو ته به قدر ورکوي او احترام به کوي. غوري امیرانو د علم او ادب سره ډیره زیاته مینه درلوده او هغه وخت چې علاءالدین جهانسوز چې موږ ویل هغه د غزنی شهر سوځوي او بیا وروسته د جهانسوز نوم ورکول کیږي، هغه وخت چې همدغه علاءالدین جهانسوز د محمد غزنوي او همدارنګه د ځایناستو هغه ډیر شایسته ودانی د مین جوړي خرابوي، په همغه وخت کې یا په همغه حال کې د هغه شیرونه چې د دې مانی په حق لبا ویل سی و ټول په سرو زرو باندې واخیستل په خپل کتابتون کې کې شوډل. دا هغه د علم، ادب او فرهنګ په برخه کې د دوی ځنې لستراوړنې یا کارونه و. خوارزم شاهانو د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ سیاست هم پلی، یعنی په دغه وخت کې د ادیبانو او شاعرانو د ملاتړ یا حمایت هم کړي او دا خبره مشهوره ده چې استاذ خوارزم شاه چې د خپل انشاء د دیوان مشري لپاره بیا رشید دین محمد وتوات بلخي غوره کړی و یا د انتخاب کړی و، او دغه هنرمند شاعر چې بیا په فارسی، عربي، همدارنګه نظم او نثر کې ډیر لوی لاس درلودي، د حدایق السهر فی دقایق الشعر کتاب هم د دپلر شونه باندې لیکل دي او دغه کتاب د معنی بیان او د دې ترڅنګ د وینا، د لفظي او مانوي صنایع په برخه کې ولیکل سو. همدارنګه سیده بیګم یا علویه د کمال او د فضل خاونده د دیوال لرونکي شاعره هم په همدغه وخت کې اوسیدل چې دا بیا د وتوات بلخي د شیرونو په جواب کې شیرونه ویل دي، او د دې ترڅنګ علاءالدین محمد سره لدی چې د یو ډیر بیره ما او د تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، یعنی یو ډیر بیره هم سیاست او خاص تدبیر نه درلودي. د بل پلاوه بیا دی د یو عالم، د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل سوی دی، او دا سویل کې چې دی یو دیندار او علم دوست پاچا وو، یعنی علم او ادب ته به ډیر د هغه سره به ډیر مینه درلوده او د هغه په هغه برخه کې د ځینې کارونه کړی دي. سره لدی چې دی یو بیره ما به تدبیر او سیاست نه درلودن کې څیر وو، خو بیا هم دی د علم د علم پال او ادب پال څیر په توګه پیژندل کیږي او خلک په دې باور دي چې د دیندار او علم دوست پاچاو. نو تر نو سکون کو دا ووز موږ استاد سیدنان ورسی درس د مختلفو موضوعاتو یعنی د خوارزم شاهانو او تر څنګه د هغو په دوره کې اقتصادي او فرهنګي حالات څه ډول و دغه موضوع اړوند موږ او تاسو نن معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې تاسو تر همدا غورستنی شی بور سره مل پاتې سوي اوسئ او د دې موضوعاتو څخه به مو ګټه اخیستی وي د پامور به مو ګرځېدلی وي. نو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
سلام علیکم کی هلی میو منی درنو زکون کو هله د چروه او چور بیا سا وخت مو تر دې محل په خیره رسولې وی تاسو ټول ته د 12 ټولګي تاریخ مضمون او هم لوست شرغ لاست وایم. هله د چینل ورس هم د لوست اخر نه شي بور سره مل وسی او د نن ورځې موضوعات څخه ګټه واخلي. نو د نن ورځې موضوع مو اصلاحات او ریفورمونه دي. یعنی کله چې د افغانستان سیاسي خپلواکي د امیر امان الله خان په واسطه سره واخستل سو نو دغه لست راوړنه یا د خپلواکي د هیواد په ټولنیز او اقتصادي برخو باندې ډیر هغه وکړه. د افغانستان یو نوې مرحله ته ورداخل کی او له همدې عمله دي چې شمن الله خان د خلکو په منځ کې ډېر محبوبیت درلودي او د هغه په ملاتړ سره ځینې مهم بدلونونه رامنځته کړل. دغه اصلاحات او دغه بدلونونه چې امان الله خان د خپلواکۍ د اخیستلو څخه وروسته په هیواد کې رامنځته کوي هغه په دوه مرحلو کې ترسره شو. چې لومړنۍ مرحله یې د 1909 تر 1914 میلادي کال پورې دوام درلودي. د افغانستان خلک چې د پرمختګ غوښتونکي وو د دولت سره ودرېدل او دغه اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کړ د دغه نوي اصلاحاتو ته هرکلی ویل او دغه اصلاحاتو ملاتړ و. د اصلاحاتو دوهمه مرحله بیا د 1914 کال څخه شروع کیږي به تر هغه وخت پورې چې اماني دولت پای ته رسیږي. چې په دغه کې دغه وخت کې په دغه مرحله کې کوم اصلاحات رامنځته کیږي هغه د ځینو کورنۍ او ځینو بهرنۍ لاملونو له امله عملي کیږي نه او عملي بڼه نه پیدا کوي. هغه اصلاحات چې امیر امان الله خان په مالی او اقتصادي چارو کې رامنځته کوي هغه دا دي چې نوموړي پر خلکو باندې د مالیاتو فشار راکموي. یعنی مخکې د افغانستان د خپلواکۍ څخه مخکې هغه کوم حکومتونه چې وه هغه ډېر لوړ مالیات پر خلکو باندې ایښي وه. نو کله چې امان الله خان خپلواکۍ ترلاسه کوي واکمنۍ ته رسیږي نو هغه پر خلکو باندې د مالیاتو دغه فشار راکموي. د ځمکې څخه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي. یعنی کوم مالیات چې جنس په جنس سره سرته رسېدل هغه د جنس مالیه په نقدي مالیه باندې بدلوي او ټول خلک پرته له خان او تشتن څخه د کومې سپارښتنې څخه پرته نیخ بنې غیاله په مستقیم ډول سره د مالی دفترونو سره دوی پاړې کوي. د سرویو د مالی د مالیه د ورکړې لپاره هم د سرویو محصول په نامه باندې قانون رامنځته شو چې د مالیو اداري د مالی ادارو د تنظیم لپاره بیا په کابل کې د دفتری اصول په نامه یو شونځي جوړ شو چې هلته شاګردانو درس ویل او د فراغت څخه ورسته بیا فارغان د مالیه د مامورینو په توګه په هیواد کې مقرر سول. یعنی خپل دندې شروع کړلې. د دولت زړې حسابي چاري په عصري سیستمونو سره بدل سو. د حاکمانو په نامه شونځي په مرکز کې جوړ سو او د هغه ځای فارغان بیا په سیمه ییزو حکومتونو کې په دنده باندې ګمارل کېدل. یعنی کله چې په دغه شونځي کې د زده کړو څخه وروسته دوی فارغ کېدل نو په سیمه ییزو حکومتونو کې دوی په دنده باندې ټاکل کېده. سوداګري هم پراخه سو. د داخلي ګمرکي تعرفو ډیروالي لغوه سو او د دې اصلاحاتو د پایلو له امله په افغانستان کې پانګې وده وکړه او افغانستان اقتصادي برخه پرمختګ وکړي. د ادارې په برخه کې هم دولت د هر څه څخه ډیره د افغانستان ملي وحدت او ثبات په پاملرنه درلوده. یعنی د دولت تمرکز او فکر د افغانستان ملي وحدت او ثبات ډیره و. دغه ملي وحدت ورولي د افغانستان د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړه و. یعنی دغه ملي وحدت رامنځته کېدل دغه ورورولي او اتفاق یوالي د خلکو په منځ کې ډیرول د خلکو پر مساوي حقوقو باندې ولاړ و چې د خلکو حقوقو سره مساوي سونو دغه ملي وحدت رامنځته کیږي. د اساسي قانون د اتمې مادې سره سم ټول هغه خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي پرته د مذهبي مسایلو څخه پرته د دینی مسایلو څخه د افغانستان تبع ګڼل کیږي. یعنی هر هغه څوک چې په افغانستان کې اوسېږي هغه به د افغانستان د اتباعو څخه وي. په
مذهبي په دینی چارو کې د دولت سیاسي نظام بیا په دې باندې مکلف و چې د خلکو د شخصي ازادۍ څخه پالنه وکړي، او هیڅوک هم پرته د شرعي مجوز څخه یا پرته د کوم شرعي مجوز یا پرته د شرعي دلیل څخه یا پرته د شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کېدلی نه سي. ټول خلک یا ټول ملت برابر حقوقونه باید ورته ورکول سي. د تبعیض او تفریق مسله هم د مذهب توکم او قبیله له مخې چې کوم تبعیض شتون درلودي هغه په مکمل ډول باید د منځه یوړل سي. د دولت دستګاه هم په درو قواو باندې ولاړه وه، یعنی پر اجرایه قوه، مقننه قوه او قضایه قوه باندې ولاړه وه، چې اماني دولت هم د هیواد د حریم د ژغورنې لپاره هوایي ځواک جوړ کړي چې د هیواد حریم وساتي. نو هوایي ځواکونه یې جوړ کړل چې هوایي ځواک بیا یولس تیارې یا الوتکې درلودې، 15 کسه زده کوونکي بیا د دغه څانګې یا د دغه ځواک د همدغه الوتکو په برخه کې د زده کړې لپاره روسیې، فرانسې او ایټالیا ته واستول سول، او ځینې نور بیا د فوزي زده کړو لپاره روسیې او ترکیې ته ولېږدول سول. د پوهنې او کلتور په چاره کې هم د اساسي قانون د 8مې مادې سره سم لیک او لوست وړیا او اجباري سو، یعنی هر چا په وړیا، ټول خلک په وړیا ډول سره په اجباري، یعنی حتمی او لازمی دي چې دوی باید لیک او لوست زده کړي. ځینې ښوونځي په مرکز او ولایتونو کې جوړ شوی، په پایتخت کې هم د حبیبي لیسې سربیره امانیه لیسې جوړ شوی، لومړنی بیا د فرانسویانو، دویم د جرمنیانو په واسطه رامنځته سول، او تر څنګ په مرکز او ولایتونو کې 302 ښوونځي یو درملمین په هرات کې جوړ شو. د زده کوونکو شمیر هم 15,000 کسو ته ورسېدی. د دې تر څنګ یو ملي کتابتون هم جوړ شو چې نن ورځ به دغه ملي کتابتون د عامه کتابتون په نامه یادیږي، او د دغه ټولو کارونو تر څنګ بیا د کابل په ښار کې یو سینما او یو تیاتر په بغمان کې جوړ شو چې تر څنګ یې دیالس مجرې او جریدې د دولت په مصارف سره په کابل او ولایتونو کې نشر شولې. راځو د غازی امان الله خان اروپایی سفرونه ته، چې امان الله خان په دغه دوره کې ځینې سفرونه لري. د 1901 لمریز کال څخه وروسته بیا د ځینې هیوادونو لخوا څخه رسمي بلنلیکونه امیر امان الله خان ته راوستل سو چې پاچا بیا د دغه هیوادونو څخه لیدنه وکړي. هو همدغه دی چې امان الله خان د ملکه سوریا سره د اروپا طرف ته ځي په 1906 میلادي لمریز کال کې د لندن د په میاشت کې په د لندن د میاشت په لومړۍ ورځ کې په کابل کې د خدای پاماني کوي، او وروسته د کندهار په لور ځي. په کندهار کې د خلکو د تاوده هرکلی سره مخامخ کیږي، او دغه څخه وروسته بیا د چمن په ورسی، وروسته د کوټه د لارې څخه کراچی ته رسیږي، او د رسمي پروګرام سره سم بیا د بمبئی بندر ته رسیږي. په بمبئی کې هم د افغانانو او د هندوانو د تود هرکلی سره داسې مخامخ کیږي چې د سړک دواړه طرفونه کې قطارونه جوړ شوي دي، او خلک د هغه هرکلی وایي په تودو ولولو سره چې داسې وایي چې ژوندۍ دی غازی پادشاه. داسې ډول سره د امان الله خان استقبال کوي، او په هند کې هم د خپلې پاتې کېدو پر وخت باندې د هغه ځای خلکو ته داسې وایي امان الله خان چې خپلواکي نه ورکول کیږي، بلکې د توري په زور سره خپلواکي اخیستل کیږي. او د هند بشرانو او د ټولنه د لیدلو څخه وروسته بیا امان الله خان عدن او د هغه ځای څخه مصر ته ځي. د مصر د پاچا لومړنی فواد او د خلکو د هرکلی سره مخامخ کیږي. بیا هم د هغه ځای د تاریخي ابداتو د لیدنې څخه وروسته بیا سکندریه ته ځي، او د مدیترانې د بحیرې د لارې بیا ایټالیا ته روانېږي. په روم کې هم امان الله خان د تود هرکلی کیږي، او د پاچا ویکتور امانویل د ترڅنګ ملکه هم ولی عهد سره ورسره ویني امان الله خان، او ایتالیا څخه بیا فرانسې ته ځي. په فرانسې کې هم تر ټولو لوی ویاړ چې امان الله خان ته ورکول کیږي هغه دا و چې د پاریس شاروال د هغه، یعنی د امان الله خان په حق له داسې وایي چې موږ ستا لپاره داسې یو توفه نه لرو، یعنی ستا د شان سره سم داسې یو ډالۍ نه لرو چې تاسې درکو، مګر د پاریس شار ستاسو په خدمت کې دی. او تر څنګه د ناپلیون چپرکټ امان الله خان ته راوړي تر څو امان الله خان پر هغه باندې استراحت وکړي، او امان الله خان بیا د هغه ځای څخه بروکسل، بلجیک او سویس ته سفر کوي. وروسته بیا آلمان ته ځي، او په آلمان کې هم د افغانستان د خپلواکۍ لسمه کړیزه هلته لمانځي. یو ترخی الوتکه هم د آلمان دولت لخوا څخه امان الله خان ته د ډالۍ په صفت باندې ورکول کیږي، او د آلمان څخه وروسته بیا انګلستان ته ځي. انګلستان څخه وروسته امان الله خان شوروي روسیې ته سفر کوي، او امان الله خان د دغه سفر سره انګلستان که څه هم د دغه سفر سره مخالفه وو، د دې لپاره چې امان الله خان د روسیې سره دوستانه اړیکې ونلري. دغه سفر په پایله کې ځینې سیاسي، اقتصادي او کلتوري معاهدې لاسلیک شول. وروسته بیا امان الله خان ترکیې ته ځي، همدارنګه د آسیایي او اروپایي یوولس هیوادونو د لیدنې څخه وروسته ایران ته ځي، هلته ځینې معاهدې لاسلیک کوي. او د هغه څخه وروسته بیا پاچا د ایران د سفر څخه وروسته افغانستان ته راځي. شاه امان الله خان سفر شپږ میاشتې وخت نیسي، او د دې سفر د یوې خوښې پایلې درلودې. د بلې خوا بیا د پاچا اوږدمهاله نشتون په هیواد کې اداره او امنیت ځینې ګډوډي رامنځته کړلې، د دښمن د پلانونو د تطبیق لپاره زمینه مساعده سوه. همدا ده چې بیا دغه کار ځینې ناوړې پایلې رامنځته کوي. راځو د اصلاحاتو په وړاندې خبرګونونه ته، دا چې امان الله خان د خپلواکۍ د ګټنې څخه وروسته د خلکو د قربانۍ په پایله کې کوم خپلواکۍ چې ترلاسه سوه، افغانان په دې باندې وتوانېدل چې د افغانستان ځواک او خپلواک دولت جوړ کړي، زموږ په هیواد کې اقتصادي، ټولنیز او کلتوري په برخو کې ځینې اصلاحات رامنځته کړي. کله چې امان الله خان د هیواد چارې په لاس کې اخلي او په دغه اصلاحاتو باندې لاس پورې کوي، تر څو وکولای سي هیواد ته پرمختګ وکړي، نو زیاتره افغانان د دغه اصلاحاتو ملاتړ کوي او دغه اصلاحات مني. مګر ځینې خلک بیا د انګریزانو په مرسته سره د اصلاحاتو په وړاندې یا د دغه اصلاحاتو بدلونونو په مقابل کې منفي عکس العمل شي، ځکه انګلستان بیا غوښتل چې داخلي جنگونه یا داخلي اړدوړ پیدا کړي په افغانستان کې، او په دې ډول سره د افغانستان مرکزي دولت د منځه یوسي. شاه امان الله خان د افغانستان د پیژندنې او د مرستې د راجلبولو لپاره آسیا اروپا ته سفر کوي، او دغه سفرونه چې دی هغه دښمن د دغه ځای څخه ګټه اخلي، او د خپل شومو پلانونو د عملي کولو لپاره ډېره ښه زمينه د دې لپاره برابرېږي. کله چې امان الله خان د اروپا څخه راځي، په اصلاحاتو پرمختګونو په پرمختګ سره ډېره مینه پیدا شوه، د اصلاحاتو عملي کولو لپاره ګام پورته کوي، او دلته ځینې پرمختللي د نړۍ د پرمختللي هیوادونو څخه چې کله د لیدنه وکړه، غوښتل چې افغانستان هم دغه پرمختګ وکړي، او د افغاني خپلواک دولت پر ضد باندې انګلیسیان په دغه وخت کې یو لوی توطیه جوړوي. د مخالفینو ګروپونه، خواره واره ګروپونه سمون پیدا کوي، او نظامي عملیات شروع کیږي. دښمن په دوه جبهو، یعنی په ختیځ او شمال، فعالیتونو باندې مصروف کیږي، او د دې پلان طرحه بیا داسې و چې اختشاش لومړی د ختیځ څخه شروع شي، تر څو دولت مجبور شي چې پوځیان ختیځ ته واستوي، او په دې ډول سره پایتخت د پوځیانو څخه خالی کیږي، او د داسې خبرسته بیا د شمال جبهې، یعنی کوه دامن او کوهستان بلواګر، بیا کابل ته داخل شي، او په چټکی سره دولت د منځه یوسي. همدارنګه د امان الله خان د دولت ځینې دولتي عالی رتبه مامورین هم په پټه ډول سره د دې سره مرسته کوي. په هغه ورځ کې بیا په ختیځ کې د شینواري بغاوت شروع کیږي، په شمال کې د کابل لاره د کلکاني حبیب الله خان د خوا څخه، د حبیب الله خان له خوا چې هغه د سقاو او د زوی په نامه باندې مشهور و، دغه لاره تړل کیږي. کلکاني حبیب الله خان هم خپل اړیکې د کابل د والی علي احمد سره، چې هغه مهال د دولت د خوا د کوه دامن د ستونزو سره د حل لپاره مامور شوی و، د هغه سره اړیکې ټینګوي، او علي احمد دې پر ځای چې د دولت په ګټه باندې کار وکړي، د خپل شخصي ګټې د پاره د کلکاني ګروپ سره اړیکې ټینګوي، او د نورو فرصت طلبو کسانو هم د کلکاني حبیب الله سره مرسته کوي. کلکاني حبیب الله هم د دولتي مامورینو په مرسته باندې د دولت پر ضد باندې بلوا کوي، او د هغه په همکاري سره د دسمبر په اخیره کې پر کابل باندې حمله کوي. او امان الله خان چې نه غوښتل وینه توی سي، په دغه وخت کې د جنوري په لومړي وختونو کې د پاچاهي څخه استعفا ورکوي، او کندهار ته راځي. دغه ځای ایتالیا ته مخه کوي، او د ژوند تر پای پورې هلته پاتې کیږي. ورور یې سردار عنایت الله درې ورځې اقتدار په لاس کې ونیو، او دغه څخه وروسته حبیب الله د سقاوزوی ارګ محاصره کوي، عنایت الله کندهار ته شاته کوي، او په دې ډول سره حبیب الله کلکاني پر کابل باندې واکمنیږي، او د پاچاهي اعلان کوي. درنو زکونکو، دا اوس موږ ستاسې د نن ورځې درس د اصلاحات چې امان الله خان رامنځته کوي، او دغه په وړاندې د خلکو د خبرګونونو اړوند موږ معلومات لاسته راوړل. په دې هیله چې د پام وړ به مو ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.